السلام علیکم په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې د ازادي رادیو یو بلی یو ساعته پښتو خبری خبرونه ته راغلاست. لومړی خبرونه د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي ویان وایي د دوحې په غونډه کې د طالبانو استازیو ته د ګډون بلنه نه ده ورکړې. د دې سازمان د عمومي منشي ویان سټیفن دجایک پرون وویل سرمنشي انټونی ګوترش طالبانو ته بلن لیک نه دی استولی. ټاکل شوی ده چې د دوشنبې او سه شنبې په ورځو د ملګرو ملتونو د سرمنشي په ګډون د افغانستان لپاره د قطر په پلازمینه کې غونډه جوړه شي. په دې غونډه کې به د افغانستان لپاره د نورو هیوادونو ځانګړي استازي له ملګرو ملتونو سره یو ځای د افغانستان په وضعیت خبرې وکړي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي په افغانستان کې له بېوزلو سره د مرستې لپاره په راتلونکو شپږو میاشتو کې 9 سوه میلیونه ډالرو ته اړتیا لري. د خوړو نړیوال پروګرام پرون په ټویټر کې ولیکل چې په داسې حال کې چې په افغانستان کې لوږه ده، نړیواله ټولنه باید له دې هېواد سره مرسته وکړي. تر دې مخکې د خوړو نړیوال پروګرام خبرداری ورکړی و که چېرته مرستې په وخت ونه رسیږي پر 9 میلیونه افغانانو به خپلې مرستې بندې کړي. د خوړو د نړیوال پروګرام د شمیرو له مخې په افغانستان کې 9 میلیونه کسان سمدستي خوراکي موادو ته اړتیا لري. شپارس ایټالویان ګرځندویان غور ولایت ته تللي چې عکسونه یې پرون په خواله رسنیو کې خپاره شوي. دا کسان په داسې وخت کې افغانستان ته تللي چې د فاین نېشنل ټایمز ورځپاڼې د راپور پر بنسټ د امریکا له بهرنیو چارو وزارت خبرداری ورکړی دی چې په افغانستان کې د اختطاف او تشدد خطر شته او د برېټانیا د بهرنیو چارو وزارت له خپلو اتباعو غوښتي دي چې افغانستان ته سفر ونه کړي. ټاکل شوی ده چې د مې په شپږمه هم د ګرځندویانو یوه ډله کابل، کندهار، هرات او بامیانو ته سفر وکړي. یو شمېر لویدیځو هېوادونو په افغانستان کې د داعش احتمالي بریدونو ته هم اندېښنه ښکاره کړې ده. د اوکراین دفاع وزیر وایي د روسي ځواکونو پر ضد د پسرلنیو عملیاتو لپاره د اوکراین چمتووالی د بشپړېدو په حال کې دی. اولیسکي ریزنیکوف پرون په کیف کې خبري غونډې ته وویل د تهاجمي عملیاتو لپاره لا هم یو څو وړو شیانو ته اړتیا شته. نوموړي زیاته کړه د امنیتي دلایلو له امله په دې برخه کې اوس جزئیات له رسنیو سره نشي شریکولی. د اوکراین دفاع وزیر دا خبرې په داسې حال کې وکړې چې د اوکراین پر بېلابېلو ښارونو روسي ځواکونو بریدونه وکړل او د څو ماشومانو په ګډون یې 10 تنه ووژل. او د ایران په کرمان ولایت کې 9 کلنه ښځه د حجاب پر سر د راپورته شوي جنجال پر مهال ووژل شوه. د ازادي راډیو فرداد څنګه خبر ورکوي چې کلسوم افتادپور هغه وخت ووژل شوه چې د دې د کورنۍ له غړیو سره یوې ډلې نارینه شخړه وکړه. د ایران دولتي رسنیو بیا ویلي دي چې دا یوه ډله ییزه شخړه وه، خو راډیو فرداد یو شمېر سرچینو په حواله لیکلي یو شمېر نارینه وو د کلسوم افتادپور لمسیانو ته بیا بیا ویلي وو چې خپل پړونی سم کړي، خو کله چې د نجونو سر پسې ونه ګرځاوه نارینه وو دوی ته ښکنځلې وکړي او بیا یې لاس ور واچوه. تمه ده چې د کلسوم افتادپور د کورنۍ غړي د مې په 9 به محکمه کې عریضه وکړي. ازادي راډیو اوري وړاندې په خبرونه کې د دې موضوعاتو تفصیل اوري. د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړي استازي د ملګرو ملتونو امنیت شورا نوي پریکړه لیک ته غبرګون ښودلی. یو ایرانی پلاوی د هلمند اوبو په سر د خبرو لپاره کابل ته راځي. خو داسې مهال چې افغانستان او ایران د هلمند اوبو په سر رسمي تړون لري، دا هیواد د نور څه پلټه دی.
ایرانیان یا د ایران دولت په فعلي وضعیت کې چې افغانستان قرار لري دا غینه غواړي استفاده جویي وکړي.
په نورستان کې مالداران شکایت کوي چې ولایت کې د شیدو د پروسس مرکزونه نشته او څارویو په لاس ورغلي تولیدات یې هڅې خرابېږي.
دوی نشي کولی چې چاته خرڅ کړي، داسې ځایونه نه لري، فابریکه نه لري چې هلته دوی ویسي او خپل د عواید چې کوم دوی مال د لاسته راوړي او هلته هغه کې خرڅېږي.
د افغانستان په اړه په لویدیځ کې د خبرو شبي مطبوعاتو له مهمو ټکو مو هم خبروم. نور مهم موضوعات هم شته، ملتیا مې وکړئ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
ورځ مو په خیر. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویسټ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هغه پریکړه لیک ستایله چې پر طالبانو یې غږ کړی چې توان خوځو د زده کړې او کار حق ورکړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د پنجشنبې په ورځ یو پریکړه لیک تصویب کړ چې پکې له طالبانو غوښتل شوي چې سمدستي د افغان جون او خوځو د بنسټیزو حقونو زبون کې تګلارې او کړنې ودرې. د بخښنې نړیوال سازمان د پریکړه لیک له تصویبېدو وروسته یوه اعلامیه کې وویل په همغږۍ او ګډ کار سره باید د افغان جون او خوځو د حقونو د بیرته ترلاسه کولو لپاره د امنیت شورا له پریکړه لیک ملاتړ وشي. خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت بیا وایي د خوځو بحث د افغانستان کورنۍ مسأله ده او هیڅ هیواد ته زیان نه اړوي.
د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازی ټام ویسټ وایي د طالبانو له لوري د افغان ښځو ځپل د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له لوري د یوه پیاوړي پریکړه لیک له تصویبېدو سره وخندل شول. ښاغلی ویسټ په یو لړ ټویټونو کې چې پرون یې خپاره کړل دا خبره هم کړې ده چې د دوحې د غونډې په درشل کې د افغانانو متحد ملاتړ د ویاړ خبره ده او پر دې دلالت کوي چې هیوادونه په دې برخه کې سره همغږي دي. د امنیت شورا په پریکړه لیک کې چې د پنجشنبې په شپه تصویب شو د ملګر ملتو په ادارو کې د طالبانو لوري د شزو د کار مخنیوي وغندل شو او له طالبانو وغوښتل شول چې د شزو اونچونو له ځپلو لاس واخلي. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د بشري حقونو اونچونو او شزو په برخه کې د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری ویلي دي چې د امنیت شورا پریکړه لیک د نړیوالو دریس له شزو اونچونو سره د طالبانو د چلند په برخه کې څرګند کړ. اغلی امیری زیاته کړه چې دوی ته د شزو اونچونو ځپل په هیڅ ډول د منلو نه دي او دا لړۍ باید ودری شي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت بیا ویلي دي چې د امنیت شورا د پریکړې لیک د یوې برخې ملاتړ کوي، خو د شزو مسله د افغانستان کورنۍ مسله ده چې هیڅ هیواد ته زیان نه رسی شي. د وزارت په دې اعلامیه کې چې د جمعې په ورځ خبره کړه دا خبره هم کړې ده چې طالبان د شزو حقونو ته ژمن دي او داسې موضوعات باید سیاسي نه شي. تر نوي ډیرو هیوادو د ملګرو ملتو د دې پریکړې لیک ملاتړ کړی دی. په دې پریکړې لیک کې پر سوله ییز، باثباته او پرمختللي افغانستان ټینګار شوی دی. طالبانو چې د 2021 کال د اګست په 15مه کابل ونیو، د کار او زده کړو په برخو کې پر شزو او انجونو پراخ بندیزونه ولګول. دا بندیزونه د نړیوالې ټولنې له سخت عکس العمل سره مخامخ شوي دي او تر اوسه هیڅ هیواد نه دی چمتو شوی چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني. تمه ده چې د دوحې په غونډه کې له شزو او انجونو سره د طالبانو د چلند په اړه بحث وشي. دا غونډه د ملګرو ملتو د سرمنشي انتونیو ګوتیرش په کوربتوب د دوشنبې او سېشنبې په ورځو ده. په دې غونډه کې به چې د بندو دروازو تر شا ده د افغانستان لپاره د نړۍ د نورو هیوادو ځانګړي استازي برخه واخلي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 11.6 مترو اوریدلای شئ.
د ایران د چاپیریال ساتنې ادارې مشر افغانستان ته ځي. علي سلاج آغا د هلمند اوبو په تړاو طالبانو سره د خبرو لپاره کابل ته سفر کوي. ایرانی چارواکي وایي چې طالبانو د افغانستان د مخکنیو واکمنانو برعکس له دوی سره منلې ده چې د هلمند په اوبو کې د ایران حق ته غاړه کېږدي.
د ایران د چاپیریال ساتنې د ادارې مشر علي سلاج آغا ایرانی رسنیو ته ویلي دي چې په یو دوه اونیو کې به له یو پلاوي سره د هلمند په اوبو کې د ایران د حق ترلاسه کولو لپاره افغانستان ته سفر وکړي. تر دې مخکې د افغانستان لپاره د ایران د ولسمشر ځانګړي استازي کاظمي قومي ویلي وو چې سږ کال داسې هڅې شوي دي چې هیله لري چې د هلمند اوبه به د ایران په لور خوشي شي. د قومي په وینا د اوبو کوم بند چې په افغانستان کې جوړ شوی دی هغه د امریکا د اشغال په وخت ودان شو چې له امله یې د اوبو مسیر منحرفه شوی دی. د ایران د ولسمشر ځانګړی استازی وای چې له طالبانو سره د دوی د اړیکو یو ټکی هم دا د اوبو تړون دی چې عمل پرې وشي. د هلمند اوبو تړون په 1993 کال کې هغه وخت چې محمد موسی شفیق د افغانستان صدر اعظم له ایران سره لاسلیک شو. د دې تړون له مخې دواړو لوریو موافقه کړې ده چې هر کال به له افغانستان ایران ته 800 میلیونه کیوبک میټر اوبه داخلی شي. د جرمني په بن پوهنتون کې د پراختیایي تحقیقاتي مرکز جکپوري څېړونکی فصل اختر چې د اوبو د تنظیم په برخه کې د ډاکټري سند لري وایي د دې تړون لسمه ماده په دې دلالت کوي چې په دې تړون کې تغییر نه راځي او نن سبا ممکن نه دی.
د تفاهم د یو منل شوي رسمیت کېدل شوي دولت سره شوی چې ملل متحد کې غړیتوب لرلو او بل دغه ماده دا نه ایجابي نه اجازه نه ورکوي چې دغه تړون کې کوم تبدیلی راشي. بل طرف ته طالبان او فیلی حکومت چې هغه نړیوال رسمیت نه لري نو که هر قسم بحث کې شاید په شخصي روابطو لپاره وي زما فکر کوم نړیوال حیثیت یا منل کېدل دا غیر نشتر یو جواز نه لري.
د ایران حکومت بیا ټینګار کوي چې خپل حق غواړي. په 2022 کال کې د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی خبرداری ورکړ چې د اوبو له حقه نشي تېرېدلی. تیره اونۍ دوشنبه د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان وویل چې د طالبانو مشرانو د افغانستان د مخکنیو مشرانو خلاف د ایران د اوبو حق منلی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي چې په تیرو 13 میاشتو کې د ایران د ولسمشر له لارښوونې سره سم دوی د طالبانو له مشرانو سره د اوبو په تړاو په دوامدار ډول خبرې کړې دي.
اوریدل مو چې د ایران پلاوی کابل ته روان دي چې د هلمند اوبو په سر د طالبانو له چارواکو سره خبرې وکړي. خداسې مال چې افغانستان ایران سره د هلمند اوبو په اړه رسمي تړون لري، ایران د نور څه پلټه ده؟ د موضوع د وضاحت لپاره احمد شیبر په جرمني کې د اوبو د چارو د تنظیم له یو متخصص ډاکټر فضل اختر سره مرکه کړې ده.
د افغانستان د شاهي نظام د روسي صدر اعظم موسی شفیق د لاسلیک کړي تړون څلورمه ماده حکم کوي چې د اقليمي تغیراتو پر مهال افغانستان ایران ته کمی وبو هم ورکولای شي. نن سبا خو اقلیم دای هم داسي، نو کچرته د افغانستان کمی وبو ایران ته ځي، ایران د څه شي ادعا کوي؟
فکر کوم ایرانیان د ایران دولت په فعلی وضعیت کې چې افغانستان قرار لري دا غینه غواړي استفاده جویي وکړي. کنه دا وی دغه مطالبات په تیر دولت کې هم خو وی لپاره شاید نسبتا تخنیکی جوابونه موجود و چې ایرانیان هغه ته غاړه نه کې خوتله. نو چونکه افغانستان غربي منطقې چې دی، جنوب غرب منطقې چې دی، هغه د وچکالۍ او د اقلیمي تغیراتو تاثیر لاندې دی، افغانستان مکلف دی چې هغه حقابه چې منل شوی ده همدغه تړون کې چې لیکل شوی ده هغې هغه کمښت په حساب سره هغوی ته کمی اوبه ورکړي. نو ایرانیان حقوقي نگانه فکر نه کوم که دغه حق ولري چې هماغه اندازه اوبه غواړي چې کوم هغه د تړون اصلا برخه نه ده او تړون کې لیکل شوي نه دي. برعکس په تېرو کلونو کې چې ایرانیانو د خپل حقابې نه زیاتې اوبه اخیستې دي د افغانستان نه، فکر کوم په هغې کې به ورسره خبرې وشي، افغانستان شاید برلاسه وي په دغه بحث کې.
ډاکټر صاحب اختر، لکه څرنګه چې تاسو اشاره وکړله چې ایران له شرایطو نه استفاده کوي، د افغانستان لپاره د ایران ځانګړی استازی کاظمی قومی وایي چې د امریکا د دغه خبره ده، د امریکا د اشغال په وخت په افغانستان کې د اوبو بند جوړ شو چې د اوبو مسیر یې وګرځاوه. دا خبره تر څه بریده مواجه ده؟
چونکه په تړون په حقابي باندې ولاړ چې هغه په تړون دا وایي چې په عادي حالاتو کې که چېرته نورمال حالت د اوبو وي، چې هغه نورمال حالت بایوتکنیکی بحث هغې باندې خبرې کېدای شي، هغه شل مکعب متره په یو ثانیه کې افغانستان مکلف دی. او سره دا لیکل شوي چې څلور مکعب متره په یو ثانیه کې د حسنینیت په اساس ورکړي. اوس هغه حسنینیت د هغوی د دواړو مملکتونو د اړیکو پورې دي. په ایران کې د مهاجرینو سره، افغان مهاجرینو سره وضعیت، په سیاسي حالاتو کې افغانستان ځپل او دغه نور، آیا دغه حسنینیت موږ دغې ته ویلی شو کنه؟ که چېرته حسنینیت دغې ته نه شو ویلی، نو ایرانیان نشي کولی یا حق نه لري چې د شل مکعب متره په یو ثانیه کې زیاتې اوبه واخلي. بلکې اوسني حالاتو کې چې ایرانیان کم ارقام په میډیا کې نشته، هغوی 800 میلیون مکعب متره په کال کې اوبه غواړي، چې اصلا هغه حسنینیت اوبه چې دي هغه څلور مکعب متره په یو ثانیه کې هغه هم ورسره محاسبه کېږي. چونکه تخنیکي ډول افغانستان باید دغه شیانو ته پام وکړي او دغلته په دغه بحثونو کې باید تخنیکي خلک ناست وي، نه خدای مکه چې د افغانستان د طبیعي منابعو سودا د داسې مملکت سره وشي چې همیشه د افغانستان لپاره ښه نه دي غوښتلي او زموږ سره همیشه مشکلات ایجاد کړي په سرحدونو کې او داخل د وطن کې د مهاجرینو سره.
تو بو د تنظیم په چارو کې متخصص ډاکټر فضل اختر چې له ایران سره د افغانستان د هلمند اوبو په سر راپورته شوی مسایلو په اړه مرکه کوله او په دې اړه وضاحت وړاندې کړي چې ایران د څه شي په لټه کې دی. په وروستیو کلونو کې ایراني چارواکو په تکراري ډول او په زغرده دا خبره کړې ده چې ایران له سین څخه خپل ټاکلی حق نه ترلاسه کوي، هغه چې په زلونو د جمهوري نظام پر مهال باندې هم دا موضوع راده شوې ده. او تر خو اوس طالبانو د دې موضوعاتو د سپیناوي لپاره له ایران سره خبرې اترې پیل کړي، خو موده وړاندې د ایران یو چارواکي وویل چې، البته د بهرنیو چارو وزیر وویل چې طالب چارواکو سره د تیر حکومت برعکس په ډیرو مسایلو باندې هوکړه کړې ده. تر دې وړاندې نږدې میاشتې وړاندې طالبانو د حکومت د اوبو او برېښنا وزارت یو سلاکار ډاکټر فاروق اعظم رسنیو ته ویلي وو چې د افغانستان او ایران ترمنځ د هلمند د اوبو په اړه نوبتي غونډه کې ایران کې ګډون کړی او ایراني چارواکو هلته فشار راوسته و چې باید ځینې مسایلو ته غاړه کېږدي، خو هغوی د دې فشارونو سره سره دې ته حاضر نه شول چې د شوې هوکړې خلاف د ایراني چارواکو غوښتنې ومني. خو دا چې دا ځل به ایراني چارواکي په کومو مسایلو طالب چارواکو سره خبرې کړي او طالبانو څو کومو مسایلو ته هوکړه کړې ده، دا مسایل لا بربند نه دي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
په داسې حال کې چې د ډلهیز امنیت تړون سازمان په افغانستان کې د ترهګرۍ له پراخېدو او له دې هېواده منځنۍ اسیا ته د نشه یي توکو د قاچاق په اړه اندېښنې مطرح کړي، د افغانستان او تاجکستان په ګډه پوله بیا په جګړه کې 15 کسان وژل شوي. د ازادي راډیو د تاجکي څانګې خبریال ویلي دا جګړه د جمعې په شپه هغه مهال وشوه چې د نشه یي توکو قاچاق کوونکو تاجکي ځواکونو په پوله سره د ډزو تبادله وکړه، سره دې چې د دغو قاچاق کوونکو د هویت په اړه ډېر جزئیات نه دي ورکړل شوي. خو د ازادي ریو تاجکستان کې ویلي چې دغه قاچاق کوونکي له افغانستانه تاجکستان ته تلل. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي.
د ډلیز امنیت سازمان له غونډې واندېښنې سره هممهاله د افغانستان او تاجکستان په پوله د تاجک ځواکونو نشئی توکو د قاچاق کوونکو ترمنځ نښته. د ډلیز امنیت تړون سازمان د پنجشنبې په ورځ د روسیې په پلازمېنه مسکو کې د خپلې ودېرشمې ناستې پر مهال ویلي چې په افغانستان کې د ترهګرۍ او دغه شان له دغه هېواده د نشئی توکو د قاچاق د پراختیا په اړه اندېښمن دي. دغه سازمان چې مشري د روسیې هیواد کوي د سیمې زیات شمېر هیوادونه پکې غړیتوب لري. دا په داسې حال کې ده چې تر دې غونډې وروسته یعنی د جمعې په شپه د افغانستان او تاجکستان په ګډه پوله د تاجکي ځواکونو د نشئی توکو د قاچاق کوونکو ترمنځ جګړه شوې ده. د ازادي راډیو د تاجکي څانګې خبریال مومن احمدي وایي دغه جګړه د جمعې په شپه هغه مهال رامنځته شوه چې تاجکي ځواکونو د نشئی توکو په قاچاق کوونکو د تسلیمېدو غږ وکړ. ښاغلی مومن وایي تاجکي مقامات ورته په دغه نښته کې د خاروغ ښار د امنیت قمندان کامران رجبزاده وژل کېدل تایید کړي دي. د نوموړي په خبره په یاد نښته کې د دریو قاچاق کوونکو تر څنګ د تاجکي ځواکونو یو سرتیری هم وژل شوی دی.
گزارګوی غیر رسمي
پیښه د افغانستان او تاجکستان ترمنځ په داسې وسیمه کې شوې چې د چارواکو په وینا د دواړو هیوادونو په پوله یو ځای دی چې قاچاق کوونکو غوښتل له همغې لارې وتښتي. کله چې پوله ساتو ځواکونو په دغه قاچاق کوونکو د تسلیمېدو غږ کړی هغوی ډزې پیل کړې چې د دواړو خواوو ترمنځ نښته پیل شوې ده.
د ازادي راډیو د تاجکي څانګې خبریال وایي دا په تېر یو اونۍ کې دومره پیښه ده چې د افغانستان او تاجکستان په ګډه پوله رامنځته کیږي. یو شمېر افغان شنونکي د ډلیز امنیت تړون سازمان روستي اندېښنه ورته پیښو ته په اشاره سره وایي چې د سیمې د هیوادونو اندېښنې پر ځای دي او دوی د ځان خوندیتوب لپاره کوټلي ګامونه ته اړتیا لري. د تېر جمهوري نظام د امنیت شورا ویان رحمت الله اندړ ازادي راډیو ته وویل طالبان یوه ډله ده او د پټکو د دې ډلې په اړه اندېښنې پر ځای دي.
د سیمې د هیوادونو اندېښنې پر ځای دي ځکه طالبان تر اوسه پورې کورنۍ او بهرنۍ مشروعیت نه لري، یعنی تر اوسه پورې دا له حکومت نه دی، لا هم هماغه ډله دی او له نورو ګڼو ډلو سره اړیکې لري. داسې دوی په افغانستان کې یو منظم حکومت نه لري او د سیمې هیوادونه پرې باندې باور نه لري او څوک پرې باندې باور کولای نشي. له همدې وجې نه چې دوی له نورو تروریستي ګروپونو سره اړیکې لري.
موږ هڅه وکړه دغه اندېښنې او څرګندونې د طالبانو له حکومت سره شریکې کړو او له دوی ځواب واخلو، خو دوی ویل ذبیح الله مجاهد د دې راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. طالبانو له دې وړاندې ویلي وو چې د افغانستان له خاورې به هیڅ یو هیواد ته ګواښ پېښ نه شي. دا په داسې حال کې ده چې تېرونی هم د تاجکستان او افغانستان په ګډه پوله د تاجکي ځواکونو وسلوالو ترمنځ نښته شوې وه. د ازادي راډیو تاجکي څانګې ویلي وو چې په دغه نښته کې تاجکي چارواکو د دوو ترهګرو د وژل کېدو ادعا کړې وه، خو دوی نو ویلي چې دغه ترهګر د کومې وسلوالې ډلې وه.
ازادي راډیو پر لنډ څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او ولزر اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
را پورونه مرکه او اوریدونکو
پیلا ویلو بهرنی ورس پاره هم د افغانستان په اړه مهم مطالب خبره کړي چې لنډیز به واو.
نېشنل هیرالد اونیزه چې چلوونکي د یونان او امریکا وګړي دي، پروند د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر هغه پریکړه لیک د اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی لیکنه خبره کړې چې د پنځمې پرسته تصویب سو او له طالبانو پکې پر شوزو او جنو د لګول سویو سختو محدودیتونو د لری کېدو غوښتنه سوي ده. د لیکنې په حواله د طالبانو دغه محدودیتونه د دې سبب سوي چې افغانستان کې شزې او جنې په تعلیمي، کاری، ورزشي، تحصیلي او نور برخو کې تر ډیره حذف سي. د نېشنل هیرالد خبرونې د لیکنې په یو برخه کې راغلي چې امنیت شورا د ملګرو ملتونو په ادارو کې د شزو پر کار د طالبانو بندیز هم غندلې او دا پریکړه د ملګرو ملتونو په تاریخ کې بې ساري بللې ده. افغانستان کې د طالبانو حکومت انجنونو ته تر شپږم ټولګي پورې ته د نور تعلیم اجازه نه ورکړي او د دوی پر مخ په 13 دسمبر میاشت کې د پانتونونو دروازې هم وتړلې. د لیکوال په باور د ملګرو ملتونو نوې پریکړه لیک د روسیې او چین په ګډون د امنیت شورا د ټولو 1500 غړو هیوادونو لخوا د رایو په اکثریت تصویب سو او د طالبانو د اقداماتو په وړاندې د نړۍ په سطح د پراخو اندېښنو څرګندونه کوي. دغه پریکړه لیک د متحده عرب اماراتو او جاپان لخوا امنیت شورا ته وړاندې سوی و چې په افغانستان کې بشري حقونو دغه راز د ښځو او نجونو اساسي ازادیو ته د ندرناوي په باب کې سخته اندېښنه شول سوی ده. د بریتانیا چاپ ټلګراف ورسپنې پرون له سودان د خلکو د ایستلو یا تخلیه پر پروسه لیکنه خبره کړې چې ځینو کسانو د افغانستان د تخلیه له پروسې سره ورته ګڼلې ده. په سودان کې چې د افریقا دریم لوی هیواد دی، د اپریل له 15مې د پوز د مشر جنرال عبدالفتاح البرهان او د چټک ملاتړ د ځواک په نوم د ملیشو د قمندان جنرال محمد حمدان د قلو ترمنځ جګړې روانې دي. د ورځپاڼې په لیکنه په پلازمینه خرطوم کې د دغو جګړو له کبله ګڼ کسان له خپلو کورونو کډې کولو یا هم له سودان څخه وتلو ته مجبور شول. وروسته له هغې چې د امریکا د متحده ایالاتونو او سعودي عربستان په منځګړیتوب پر یوه نازک اوربان سلا وسوه، له سودان څخه د خلکو له ایستلو سره مرسته وسوه. د طالبانو حکومت هم ویلي چې په سودان کې 140 افغانان راګیر پاتې و چې د پنجشنبې په ورځ ځینې یې سعودي عربستان ته وایستل شول. د ورځپاڼې په لیکنه اوس له سودان څخه د خلکو د ایستلو پروسه په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له ټینګولو وروسته د خلکو د ایستلو یا تخلیې له پروسې سره پرتله سوې ده. د ټلګراف مرستیال ایډیټر ډامینیک نیکولس د عبرت د هغو درسونو یادونه کوي چې له افغانستانه د خلکو د ایستلو له پروسې زده سوي او هیلې څرګنده کړې چې د برېټانیا د بهرنیو چارو وزارت به یې نه تکراروي. هغه ویلي خرطوم کابل نه دی، ځکه د ده په خبره په افغانستان کې دا د طالبانو په ګټه نه و چې د خلکو د وتلو پروسه دې په کراري مخته ولاړ شي. د نیکولس په وینا په سودان کې هم د افغانستان په څیر برېټانیا ته د تخلیې لپاره یوه کړکۍ پرانستل شوه، خو د سودان پر لارو سړکونو جګړې روانې دي او له اوربنده سرغړونې سوې دي.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
ازادي رادیو ډاٹ کام خلاص کړئ او ترخوای نور مهم مطالب هم حل تولولي وی ګورئ او ترخوای واوري. تاسو د رادیو سلیروي ساتنه شرات په ازادي رادیو ډاٹ کام وب پاڼه باندې شته. تاسو کولی شئ زموږ خبرونه حل تولولي. چیرته په میډیم سبا کې مشکلات وي او تاسو زموږ خبرونه نشئ راوړلی، خلارای ازادي رادیو پاڼه دا چیرته بیا په دې کې ستونزه لري چې پاڼه درته نه خلاصي کی. لارښوونې د ازادي رادیو پر ټولنیزو رسنیو انسټاګرام او ټویټر او فیسبوک باندې شته او تر خوایزنی فلټر قانون البته شته دی چې کولای شي انسټال کړئ او زموږ ویب پاڼه تاسو ته ډیر اسانه باندې خلاصي کی. خبرونه ورسته مطلب دار چې په نورستان کې مالداران وایي د شیدو د پروسس د مرکزونو نشټون لامل هر کال له څارویو تر لاسه کیدونکو تولیدات له منځه ځي او دوی ته مالی زیان رسي. ځای مالداران د طالبانو له حکومت او مرستندوی ادارو د شیدو راټولول او د پروسس د مرکزونو جوړول غواړي. په دې ولایت کې بیا د کرنې ریاست چارواکي وایي دوی اړوند ادارو سره د ستونزو شریکه کړي او هغوی د اواري شمنه کړي.
نورستانیان وایي چې باندې 80% وګړي د څارویو په ساتلو او پاللو بوخت دي او له همدې لارې خپلو کورنیو ته نفقه پیدا کوي. د پسرلي او اوړي په موسمونو کې لري پرتو یخو او ګیلرونکو سیمو ته لیږي چې ترې زیاتې شیدې ترلاسه کوي، خو د شیدو د راټولولو او پروسس مرکزونو نشتوني تولیدات زیانمن کړي دي. نصیر الله جلال او نعمت الله:
پسرلي موسم شي، اوړي شي، د شیدو وخت شي، نو بیا دوی ته مارکیټ نه وي.
موږ د نورستان تقریبا 80% خلک مالداري په هغه باندې خپل عواید ترلاسه کوي. هغه نو بس عمل تور سره دوی نشي کولای چې چاته خرڅ کړي، د سیزنونه نه لري، فابریکه نه لري، چلته دوی ویسي او خپل د عواید چې کم دوی مال د لاس تروړي او غیال تاغه کې دوی خرڅيږي.
د څاروي بلرونکو په وینا چې د شیدو دراټولولو پروسس د مرکزونو نشټون په وجه له شیدو څخه د خپل دودیزو او پخوانیو طریقو په کارولو ماسته کورت پنیر او نور شیان جوړوي، خو د دوی په لاسونو جوړ شوي شیان به بازار نه لري او همدا وجه ده چې ټول تولیدات ورته کورونو کې پاتې کیږي او زیاتې لمنځځي. نصیر الله جلال راته وویل که چیرته د شیدو راټولولو پروسس مرکزونه جوړ شي نو هم به د څاروي ولرونکو اقتصاد پیاوړی شي، هم به په هیواد کې مالداري وده وکړي او هم به هیواد ته له بهره د لبنیاتو د راوړلو مخنیوی وشي.
که مارکیټ ورته جوړ شي او چې د لبنیات د مغزن انتقال شي او پروسس شي نو نورستان کې مالداري کچه لوړه ده. ان شاء الله چې د حیوانات اکثر برخو ته به د دې ځنه د لبنیاتو او ټول حیوانات به د لبنیاتو د وجنه مستغنی شي او هم به د خلکو عاید به لوړ شي. ور سره بل طرف ته چې اوس دی د ایران او د نور هیوادونو چې کم لبنیات افغانستان ته راځي نو دغه راتګ به کم شي او د خپل داخلي تولیدات به لوړ شي.
پا په نورستان کې د کرنې او مالدارۍ چارو ریاست مسؤلین بیا وایي دوی د څارویو لرونکو یا د ستونزې خپلو مشرانو او د مرستندوی ادارو مسؤلینو سره شریکې کړي او هغوی ورته د هواري ژمنه ورکړې ده. په یاد ریاست کې د مالدارۍ چارو مسؤل ډاکټر بختیار ازادي راډیو ته وویل
اف یو ادارې ته او همدارنګه د کرنې مالداری او آبیاري وزارت سره مو د پیشنهادات شریک کړي چې تر څو موږ وکولای شو په نورستان ولایت کې د شیدو د ضایعاتو د مخنیوي تر عنوان ان شاء الله امید دی چې په راتلونکي کې د خارجي ډونرانو په مټ باندې موږ وکولای شو د شیدو د جمعواري ملک کلکشن سنټر شرقي نورستان، مرکزي نورستان او غربي نورستان په سمتونو کې جوړ کړو. تقریبا 15% خلک د دې سکتور څخه د خپل ژوند اړتیاوې پوره کوي.
په نورستان کې مالداران د خپلو څارویو څخه ترلاسه کیدونکو شیدو او نورو تولیداتو ته د پروسس مرکزونو او بازار نه موجودیت څخه په داسې حال کې شکایت کوي چې د هیواد په زیاتو سیمو کې د ستونزو شتون لري او د دغه ډول مرکزونو نشتون د دې سبب شوی چې افغاني سوداګر له بهرنیو هیوادونو هر میاشت د میلیونونو افغانیو په بدل کې بې کیفیت لبنیات راوړي چې ډیری یې د خلکو د ناروغیو سبب کیږي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت کوم ستونزه لري؟ اعتذار ته سره حال کې
د سیان غالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا می مال می ټول می در بدر رسید.
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر څه له دی ازادي راډیو نه زده کړی دي. ځان حقوق دی، بل حقوق دی، گاوه
په ساده او روانه ژبه
او که چیرې میډال ورکړل نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زور میډال
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
ډیر مننه چې راسره یاست. اوس هم مستاسی را رسیدلی پیغامونه.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. د ازادي راډیو ټول اوریدونکو او کارکوونکو ته سلامونه هم کړي وړاندې کوم. د تیر اختر مبارک ټولو د ازادي راډیو کارکوونکو او اوریدونکو ته بیا یې مهیله د ستونزو او خوشاله درس لکه څرنګه چې موږ لوی او ورته ستونزې چې د ابادي مخابراتي شبکو نشتوالی دي دوه خواخو ولسوالۍ کې نو زموږ هیله دا ده چې هغه چې د مخابراتي شبکو د سروې یو ټیم په دروازې مبارک میاست مهال باندې راغلی او سروي کړی وو او هلته یې ژمنه کړې وه چې د روزې نه وروسته به بېرته راځي او خپل فعالیت به پیلوي او کار به شروع کوي. نو غوښتنه مې د مسؤولو چارواکو څخه دا ده چې باید هغه ژمنه عملي کړي او بیا دغه ژمنه په همدغه شکل پاتې نه شي.
سلامونه د ازادي راډیو کارکوونکو ته او د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته جوړ خویاست. ما دغه پیغام نشر کړی چې دلته موږ په هلمند کې نو زموږ خدای ډېره کمزوري ده کار نه کوي.
د ازادي راډیو کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه عبدالحبیب د زابل د ولایت شاجوی ولسوالۍ اوسیدونکی یم. موږ د اسلامي امارت څخه دا غوښتنه ده چې ځوانانو ته کار پیدا کړي. ځوانان هم ټول په خارج کې دي، در بدر دي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422114201.
تاسو کولای شئ خپل پیغامونه په دغه واتس اپ شمیره باندې چې شیباوران د اعلان شوه موږ ته راوستوي. ستاسو پیغامونه ټول هغه چې سبتوي را لېږي یا موږ سره ثبتېږي یو په یو به تاسو د ازادي راډیو په بیلابیلو خبرونو کې خبرېږي. یعنی په دې فکر مو اوسېږئ چې ستاسو را لېږلې پیغام باندې خبرېږي. ستاسو ټول پیغامونه چې تر موږ را رسېدلي یا هم راستوي هغه ټول اورېدل کېږي او د نشر لپاره چمتوالی ته لګولو رسات من نشریږي. نو د ستونزو په اړه باندې او نور کوم شکایات ولرې تر خوای په خپل سیمو کې د نورو موضوعاتو په اړه باندې چې خبري اړخونه هم ولري کولای شي ازادي راډیو سره شریک کړي. مو بس اساس پیغامونه لته تر لاسه کول ورسته یو په یو د ازادي راډیو په پیلا پیلو خبري او نور ټولنیزو خبرونو کې هم درته خبرو کو. ډیره مننه چې ازادي راډیو سره یاست. یو زموږ خبرونه اوري. په افغانستان کې وخت د سهار نږدې 6:00 او 10 دقیقې کېدونکې دي. یو ځل بیا به هم ورګرځو د مهمو خبرونو لنډیز به سره واورو.